افغانان په پاکستان کې میشت دي. دغه سازمان زیاته کړی چې یوازې د نومبر په میاشت کې 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې 8,00,000 تنه د چمن تورخم او بارامچی له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان. دیگه متاسف
په دې وروستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې 90% افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې 6 میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوست د پنجشنبې په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروت سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمنداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې په کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدېخوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوې چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د وچکالۍ ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږ کال ښه سوي دي. بنوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي لدی عمل خوش دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جری بسمکو مالټې کرل شوی او سش کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټی کوټ ولسوالی د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاو الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه مخدا ښه دي او تاسو خبره هم خو ولای مخدا خسته حاصلات کړی دي او بخ قیمت او بخ مناسب خدي شوی الحمدلله. مونږ د جنرالانو چې مونږ رقم پر رقم د سرو د ویانو اوسونه پتون راغی دا ودی کې دا دواړه پوشي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړی دي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټی راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوخته چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابر شوې ده.
مې مانلا دي د بټي پټولو سوري اوسیدونکو هم ډیر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کړل دي هغه غوونه ډیره مننه شي زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې پښپک وش سره جری بسمکه مالټې کرل شوی او سکه لید تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. دغه ریاست وایان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت لوري په ننګرهار کې شپږ ویش زره جریب ازمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوی چې سکهال به د اټکل لمخې وزره او شپږ سو میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغلی.
نو موږ وایو دوی هڅه کوي چې دولتي ازمکه په اجاره ورکړي ترڅو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. تر زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت لوري جوړ شوی لای حاصل نه دی ورکړي خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاي نه ته ورسیږي. یو شمیر کسان چې دا مالټی اخیستي د خوند او ذائقې صفات یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې و د دسمبر په 23 ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټی وي دوه رقمه وي چې یو رقم مالټی وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټی په جلال آباد کې من 500 روپۍ دی او یو رقم مالټی وي چې من په 400 نو ډېرې خوندورې مالټی دي د وطن مالټی د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سکل د مالټو موسم په داسې حال کې را رسیږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ساګانو او بشکته شوې دي او په تیرو دوه لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره دی عامه مسره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سره براوړي کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو ته څنګه بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څامولره لاغه مو چې شوی
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسه په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبوز مکنی زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاصلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوې دي. په شهرونو کې تر ډیره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیشن سیستم نه لري او خلک له ساګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د ځمکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي، له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو ډیکمپوز کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کمو امکاناتو باندې موږ برابرولای شو تر څو غو فضله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او الته راشي. او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، هم دغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلاندی او بچ په افغانستان کې د شاک د اوبو اصلي سرچینې دي. د فاصله ترڅنګ د مزکی د سر اوبو ککړوي، د مزکی د سر اوبو چې د مزکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبو بیا هغه سي ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبو ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاصله 1015 لاري چې د کابل پر سین سپریوي بندي کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خانه مرستیال ولی مدقق وای چې په شارونو کې پلاستیک کڅوړې هم وبډی ریکړوي.
د کابل په خار کې او د مزار په خار کې، په هرات کې، په قندار کې نسب کومه خارج تونځي موږ لرو د پکتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توزیع کړي او خلک هم بیل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولای شو، دغه په واسه باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي. په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي، بل اخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دا کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په شکل باندې لکه کې د خپل سودا راخلي، دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په د خزلو په ځای کې. دا چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی اوپر د بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي. نو ویالې ته سیدا ولوي د دغه اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي، بل اخره منفذونه یا غټونه سی دي د زوب د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې د کابل بخار کې د ټولې ویالې سی ته ګوره د ټول د پلاستیکو بندې کړي.
شاخل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل او بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودول نه کوي. حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټي ورکړي. غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړي غوټه باندې بدل کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولای او بیا نشي کولای چې کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمی کړی دی. اروپایی اتحادیه هم په 2015 کال کې شمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي. خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غم ونه خوري، ممکن افغانان د څښاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د څښاک لپاره خلک اوبه نه لري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شه چاری زموش نننه ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموش ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل اروپالی ټیبی مې جو تیر کړی دی، لیشه یم په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړني ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاذ و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کړمه او لومړی به یاد کړمه. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول و به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زما نه وړاندې ټولګی، لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه، د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والی بال به کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو، سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې د خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشهور ننګ یوسفزی، خدای دې پېژنتونکي. هغه چې زه ولیدم، هغه بیا ډېر زیات خفه شو. او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم. د هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځي کې، هغه د مور د غیږ غوندې مینه ورکي. دا هغې نه وروسته ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پیښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل، بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګری زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه، سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و، اول څهته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و دستم دلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی، هغه ویل دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونی ویل دا خو زما کاکا دی. لیخ صاحب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې، لیکن هېڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ، یو په خپل ځای باندې دوستانو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې او اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې و، ما کانکور ورنه کړ، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا د دشیرچی دو ون نه نو کانکور ما ورنه که زبیا راقم حبیبی تا حبیبی که هم دیر خون که منگل ستارخان آقا وقتی زمانگ سرخون که و مدیر و زمانگ در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا ناتا پا منگ در چو مزامین و نا پا آقا وقتی در ما پا خیصره چی پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تا شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه او د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره. نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورور و حالات په بدلېدلو شول، د ظاهرشاه نظام چې دی واوښته، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه، زما یادېږي چې داود خان راغی زموږ بل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و، په ظاهرشاه باندې کودتا وچله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل، په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زموږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علی نومېده، د بینش سبزی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و، او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې واسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته، زه بیا پوهنتون کې ومه، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې، په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نه و چاپ شوی، ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو، هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت، اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وې، په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وې. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم، او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وې که 810 افغانۍ وې که 600 افغانۍ وې، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
له دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی وو. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو ما دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای بخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې به پلار ډرامه لیکلې یا شعر به یې لیکه بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به یې. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم خو چې پلان مې کله به خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادونه یادول هغه ماته یاد دي. لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګبنو ده دا یو بندې نیم بندی ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای او بخین د هغه په مزار باندې مشاعره وه. زه وړوکی وم زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یوه ډبګۍ ونیوه دیوال غونې په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخي هغه م ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامې د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولي قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پیل شوه لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته.
خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام هم بیا پسې ورکو.
زه په کانکور ازموینه وشوله. کانکور ازموینه به د دولسم نه وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چراغې زما اروا له چراغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو. زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د تره زوی و. مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله. بیا اول کالو لومړی کالو چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله او بیا موږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسې ته بشپړ کړی وو؟
نه ما پی سی بی اول کال لوستی وو. زه په اول لومړی کال مې وو ما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا موږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو. د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو. بیا د اغین روسته چې ما د اغین ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د اغین روسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته اغوز استخدام کلمه د پروڈیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر تو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وزم نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلا په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکایي غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته به یې وکړمه زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی وی او خدای دې نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کاله وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وې او ټولې په چمانې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د بستانې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړه او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه ومه او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه یې وه غالبا لسمه کلیزه یې وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسي خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا هغه زینه هغه خخته کې خوله شول هغه تیګه د بنسټ کې خوله شول دا اړې کو بیا روسه نه کور نه جون راغی په دې منځ کې ما غ درامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډوسر دی او ډیر ښه ډرام لیکوال دی هغه وخت کې دی ډیپټي ډایریکټر ولکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غالي نو د بی بی سي د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر وو اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې وو چې اکثرو د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بل تاسو ویل چې خپلې ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوي او روب دی خدای لوي هغوی د هغې کمپوز وکړه ما ورته دې نه ټول شان ور ولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټول غوا کڅه زما دوه شيري ټول په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلاوی او ناول او دغه ډرامې وي دغه شيري ټول کې وي هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې منګه برته راتللو یې خبرته ما حاضر کړلو او هغه ورکه شولې زما د دوه شيري ټول کې ورکه شولې د پلاړه هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا شیری ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندي نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم غسته شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو په یو حساب باندې جنگ روانو د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی دی په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپی لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سپې ډېر ګلالي څه ولیکل په سیفای باندې ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې هم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو څه چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کومه لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا یې سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسګونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست یعنی رسمي دنده مو همداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی به جدي کار په سرګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی به جدي کار په سرګه ګوري لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده دا په دې لیونتوب کې اوسه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناشته او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناشته او کته د بی بی سی سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناشته خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاید یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سره په ګران خلاصېږي
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي. او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي. او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دې غرونو ته پراته یو. کنه مونږ خپل غمونو ته د خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ چې یو څه کېږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅوي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. قسم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې فلی وبخشي هغه ګرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ، ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوان وي، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په ناجین سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زدیات د عینی سره پاتې شوی یم. یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړه زه د عینی سره پاتې شوی یم. نو عینی عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې راه کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه نه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنه کو، شعر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه به شعر لیکم. لنډ لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي، زه به هغه کومه. خو د نویو وګدولي کنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پوهه اوس نور ته زړه ده ک جون پری خودلو او روختیا پری خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دی شي شوی ګورم
ده خوشاله
لو رزه تختم چلا شور ډکستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه تا بناوړ ماش پچو پات حل چوپا دا زما غوند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه تا بناوړ ماش پچو پات حل چوپا دا زما غوند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپه ته پناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوند دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه ته پناوړ ماش په چوپا دا زمان دیدار.